د مینه پیغام.
زما خوږو دوستانو، زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ ټول یو ځل بیا راوځي شو یو، خاص په دې مقصد چې موږ د خدای پاک د کلام مطالعه وکړو او په هغه ځان پوه کړو. د خدای پاک کلام زموږ د ژوند لپاره رڼا ده او زموږ د ژوند لپاره یو نوی امید دی. دا هغه موږ د خدای پاک په حق لا ډیر خبرې زده کو او په دې باندې پوهیږو چې زموږ ایمان د څنګه وي او موږ په چا باندې خپل ایمان او توکل ساتلی شو. نو زما خویندو او فیصل وروره، زه ډیر زیات خوشاله یم او یقینا چې تاسو ټول به روغ جوړ یی.
بېشکه د الله پاک شکر دی، زخیمه او زما کورنۍ مخه ده.
بالکل ندیم وروره، لکه څنګه چې تاسو ویل چې موږ ټول به روغ جوړ یو، نو موږ بېشکه چې روغ جوړ یو او د خدای پاک فضل دی چې موږ دلته یو ځل بیا راغون شو.
دا واقعي چې د خوشاله خبره ده چې موږ ټول دلته راغونډیږو او د خدای پاک د کلام نه نوې نوې خبرې زده کوو.
نو راځي چې د ټول ناول موږ د خدای پاک شکر گزاری وکړو او د خدای پاک د هغه کارونو صفت وکړو کوم چې خدای پاک زموږ په ژوند کې په تیر هفته کې یا په تیر شو ورځو کې کړی وي.
که موږ سمرم د خدای پاک صفتونه وکړو او د هغه شکر گزاری وکړو، خو بیا هم کم دي. زه د خپلې ملګری د زوی لپاره د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزارم. زما د ملګری زوی د ډیر وخت داسې نه بیمار او اوس هغه ښه دی. نو زه د هغه د روغ جوړ صحت لپاره د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزارم، او خاص طور باندې د دې خبرې لپاره چې هغه هم په خپل ژوند کې ډیر زیات خوشاله دی.
او دغه شان زما مامام دی، یو څو ورځو داسې بیمار او نو اوس هغه ښه محسوسوي. نو زه د هغه د روغ جوړ صحت لپاره د خدای پاک شکر کوم،
او زه د خپل گاونډیانو لپاره د خدای پاک شکر کوم چې زمونږ گاونډیان ډیر زیات ښه دي او هر وخت زمونږ ډیر خیال ساتي.
او زما یو خپل دی، هغه به د خدای پاک کلام لستو، او اوس د خدای پاک شکر دی چې هغه هغه کلام لستو سره په هغه خبرو باندې ایمان هم راوړو. نو زه د هغه د ژوند لپاره د خدای پاک شکر گزار یم چې هغه په کلام کې د خدای پاک حقیقت وکتو او هغه حقیقت هغه ته داسې څرګند شو چې هغه د دې فیصله وکړه چې هغه په دې باندې ایمان راوړي. نو زه د هغه د ژوند لپاره د خدای پاک ډیر زیات شکر گزار یم. نو راځئ چې موږ د ټولو خبرو لپاره د خدای پاک شکر گزاري ادا کړو. اے مالک خدای، زه ستا شکر گزار یم چې نن څنګه فیصل لور او زما د خویندو ویل چې دا غوی خپلوان بیمارانو، مالک خدای زه ستا شکر کوم چې تا غوی له روغ جوړ صحت ورکو او غوی د هغه بیمارۍ نه راوستل او غوی اوس ښه محسوسوي. مالک خدایا، زه ستا ډیر زیات شکر گزار یم چې ته بیمارو له شفا ورکې او غوی له روغ جوړ صحت ورکې. او مالک خدایا، زه د هغه خپل د پاره شکر گزار یم چا چې ستا کلام ولستو او ستا حقیقت هغه ته ښکاره شو. مالک خدای، دا ستا د طرف نه دی. ته چې وغواړې نو یو کس په تا ایمان راوړی شي، خو که تو نه غواړې نو د انسان زړه سخت په سخت پاتې کېدای شي. مالک خدای، زه دوا کوم چې دغه شان هر هغه کس څوک چې ستا کلام لولي، مالک خدای، ته د هغوی زړونه نرم کې چې هغوی ستا حقیقت وپېژنې او د دې حقیقت په وجه هغوی آزاد شي. مالک خدای، د نن پیغام نه زموږ د ژوند دپاره ته مونږ ته ښه نصیحت وړاندې کړه چې مونږ ستا د ذات په حق له په ډیرو خبرو باندې پوه شو. مالک خدای، دا مطالعه او د نن دا ټولنه ستا لاسونو ته سپارم. دا ټوله دعا او شکر گزاري ستا په پاک او جلالي نوم کې کوم. آمین.
آمین.
زما خوږو دوستانو، یقینا چې تاسو به د دې نه خبر یی چې مونږ په کلام مقدس کې د هغه خبرو مطالعه شروع کړې ده په کومو کې چې مونږ د خدای پاک د شفا او د معجزو په حق له زده کړه کولای شو. نن به مونږ د کلام مقدس نه په تورات شریف کې د شمیر د کتاب نه لوستنه کوو، او مونږ به د شمیر د کتاب د 20 باب د 3 آیت نه تر 9 آیت پورې آیتونه لولو، او په دې کې به مونږ د یوې زبردست شفا او د معجزې په حق لا زده کړه کوو. نو راځئ چې مونږ ټول په غور سره دا آیتونه وورو.
په دې کې ویل شوی دی، اسرائیلیان د هور غرنه د سور دریاب په لار روان شول چې د ادوم نه ګیر چاپیره مزل وکي، خو په لاره کې خلک ډیر بے صبره شول او د خدای پاک او موسی خلاف خبرې شروع کړې. هغوی وویل، تاسو مونږ ولې د مصر نه راوستلو؟ د دې د پاره سو چې په دې صحرا کې مړ شو، چرته چې نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته، نور مونږ دا بیکاره خوراک نشو برداشت کولی. بیا مالک خدای په خلکو باندې زهریله ماران راولېګل او ډیر اسرائیلیان یې وچیچل او اسرائیلیان مړه شول. خلک موسی لراغلل او ورته ویل، مونږ دا ګناه کړی ده چې د مالک خوده او ستا خلاف مو خبرې کړې دي. نو مالک خوده ته سوال وکا چې دا ماران لري کی؟ نو موسی د خلکو د پاره دعا وکړه. مالک خوده موسی ته ویل چې د یو زهریله مار نمونه جوړ کا او په یو ډاګه باندې ولګوا. نو هر څوک چې چچلې شوی وي او هغه ته وګوري نو روغ بشي. نو موسی د پیتلو نه مار جوړ کو او په یو ډاګه باندې ولګولو. هر څوک بچې چچلې شوی وو او هغه به د پیتلو مار ته وکتل نو ژوندې به پاتې شو.
فیصله رو رستا سو ډیره مننه زما ملګرو. مونږ خو د کلام مقدس نه دا تلاوت وورېدو، خو راځئ چې د ټولو ناول دا تلاوت مونږ یو ځل بیا په خپلو الفاظو کې په یاده باندې وایو چې مونږ ته اندازه وشي چې دا کیسه مونږ ته څومره یاده پاتې ده. نو څوک په دا حواله په یاده باندې ووایي؟
زه به تاسو ته دا کیسه وکم. په دې کیسه کې مونږ واورېدل چې ډیر اسرائیلیان د حور غره نه سور دریاب طرف ته روان شول چې د ادوم نه ګیر چاپیره مزل وکړي. نو کله چې دغه خلک روانو نو هغوی موسی ته ډیر زیات غوسه شول او وی ویل چې دا تا مونږ چرته راوستي یو، نه خو دلته وبشته او نه روټۍ. او خلک ډیر زیات بې صبره شول او د خدای پاک خلاف وغورېدل. نو خدای پاک په دوی باندې ماران راوستل او هغه زخریله مارانو دوی وچیچل او ډیر اسرائیلیان مړه شول. نو بیا دغه اسرائیلیان موسی له لاړل او هغه ته وویل چې مونږ د خدای خلاف او ستا خلاف ګناه کړې ده، مونږ د پاره دعا وکړه چې زمونږ نه دا آفت اخوا شي. نو بیا خدای پاک موسی علیه السلام ته وویل چې ته یو د پیتلو مار جوړ کا او هغه په یو ډاګه باندې ولګوه. نو څومره کسان چې مار خوړلی دي هغه دې ته ګوري نو هغوی به ژوندي پاتې شي. نو موسی علیه السلام هماغه شانتې وکړه، د پیتلو نه یو مار جوړ کو او په ډاګه باندې ولګولو. او څوک پم چې مار چیچل او هغه ډاګه باندې به هغه مار ته کتل نو هغوی به ژوندي پاتې کېدل. نو ماته دا کیسه دومره یاده وه.
شبانی خور، ستاسو ډیره مننه. شبانی خور مونږ ته دا کیسه په یاد باندې وې. نو که تاسو ته لګي چې د شبانی خور نه په دې کیسه کې څه خبرې پاتې دي او یا ته څه خبره ګډه وډه شوي، نو تاسو هغه مونږ ته ویلی شئ.
شبانی خور نه پکې یو دا خبره پاتې شوه چې اسرائیلیانو خدای پاک ته او موسی ته وې چې تاسو مونږ د صحرا ته ولې راوستو چې مونږ مړه شو. نو په دې خبره باندې خدای پاک د هغې نه سخت خپه شو او په هغې باندې یو عذاب راوستو چې هلته کې هغوی ټول مار وچیچل او ډیر کسان پکې مړه شول. خو بیا هغوی په خپلو خبرو باندې توبګاره شول او د خدای پاک نه معافي وغوښته. نو خدای پاک هغوی دپاره یو بله وسیله جوړه کړه چې هغه د پیتلو مارو.
او بله خبره ته دا پاتې شوه چې اسرائیلیان وایي چې په دې صحرا کې خو نه اوبه شته او نه ډوډۍ شته او نور مونږه دا بیکاره خوراک نشو برداشت کولی.
ډیر ښه فیصله وروره زما ملګرو. یقینا چې اوس په دا واقعیا مونږ ته په ښه طریقې سره یادوي. نو په دې کیسه کې مونږ د خدای پاک په حق لا کومه معجزه ګورو او هغې نه مونږ د خدای پاک په حق لا څه زده کړه کوو؟
په دې کې زه د خدای پاک په حق لا دا وینم چې کلم یو قوم د خدای پاک خلاف سرکشي کړې ده نو خدای پاک هغه قوم لا سزا ورکړې ده. لکه څنګه چې مونږ دلته وکتل چې اسرائیلیانو د خدای پاک خلاف خبرې شروع کړلې او د موسی علیه السلام خلاف هم خبرې شروع کړلې، په ځای د دې چې هغوی شکر وستلې وي او د خدای پاک تعریف یې کړی وي، نو هغوی د خدای پاک نه شکری وکړله او په هغه صحرا کې ورله خدای پاک خوراک ورکولو. نو هغوی د خدای پاک شکر اونې وستلو، بلکې د خدای پاک او د موسی خلاف خبرې ترې شروع کړلې. نو خدای پاک په یو عذاب را نازل کړلو چې هغه د مارانو عذاب و. کله چې اسرائیلیانو ته پته ولګي چې مونږه د خدای پاک خلاف ګناه کړې ده، نو هغوی په خپل ګناه باندې شرمنده شي او د خدای پاک نه دعا وغواړي چې خدایا مونږ ستا خلاف ګناه کړې ده، مونږ وبخښه. نو خدای پاک ته هغه عذاب واپس اخوا کی. نو زما ملګرو، چې کله مونږ له خدای پاک سره نعمت راکی نو مونږ له پکار دي چې مونږ په هغه باندې د خدای پاک شکر وکړو او د خدای پاک لوی بیان کو، په ځای د چې مونږ د هغه نعمت نه شکرې وکړو. نو مونږ له پکار نه دي چې مونږ د خدای پاک نه شکرې وکړو.
دلته کې مونږ بیا د خدای پاک رحم ګورو. خدای پاک په دغه خلکو باندې رحم کوي او دغه خلک څه کوي؟ د غوریدل شروع کی، خو بیا لاړ شي او هغه په خپلو خبرو باندې پیمانه شي او د خدای پاک نه او د موسی نه معافي وغواړي. نو خدای پاک واپس په هغوی باندې خپل رحم وکي او د هغوی د بچکولو دپاره خدای پاک یو ذریعه جوړه کی او دغه ذریعه په وجه باندې هغوی بچ شي او ژوندي پاتې شي.
خدای پاک زمونږ د بچکولو دپاره سنا څه وسیله جوړه کړي. دلته کې چې مونږ وګورو د خدای پاک او د موسی په خپلو کې ډیر ښکلی تعلق دی او د موسی په ذریعه باندې خدای پاک په نور باندې فضل او رحم کوي. کله چې د خلکو د خدای پاک او د موسی خلاف خبرو کې نو خدای پاک پاغې باندې عذاب راوستو، نو بیا هغه خلک موسی لراغه چې ته خدای پاک ته وایا چې مونږه معاف کی. دلته کې زه د خدای پاک او د موسی په باره کې ګورم چې د دوی دواړو خپلو کې ډیر ښه تعلق دی، او د موسی په ذریعه باندې دا نور خلک بچ کیږي. نخته پاک زمونږ د پاره خامخا یو نه یو وسیله جوړه کړي چې دا غي په وسیله باندې مونږ بچ کول غواړي. خدای پاک همیشه غواړي چې مونږ بچ کی.
د دې په باوجود چې ټول اسرایلیانو د خدای پاک ناشکری وکا او د حضرت موسی خلاف اوهریدل، نو په دې وجه خدای پاک دا غوی نه خفم شي او په غوی باندې یو عذاب راولي. خو غوی چې څنګه د خدای پاک نه د معافی د پاره درخواست وکي، نخته پاک سم دستی دا غوی د خلاصون د پاره او غوی د مرګ نه د بچکولو د پاره یو وسیله جوړه کی. زما ملګرو، خدای پاک انسان سره مینه لري. هغه نه غواړي چې یو انسان هلاک شي. دا انسان دی چې په ځان باندې هلاکت راولي. د خدای مرزي خدا ده چې هغه هر انسان بچ کی. نو بیا خدای پاک سم دستی هغوی د پاره د پیتلو مار په یو ډاګه باندې ولګي. نو هرغه څوک چې د خپل طرف نه دا کوشش وکي چې هغه ډاګي ته وګوري، نو هغوی د مرګ نه بچ شي او سم دستی روغ جوړ شي او د مار د زهرو اثر د هغوی د وجود نه ختم شي. نو زما ملګرو، زه خو په دې کې د خدای پاک مینه او صبر ګورم او د انسان د پاره ازلي مینه ګورم. راځئ چې اوس وګورو چې د دې حوالې نه موږ د انسان په حق له کومې خبرې زده کوو.
په دې کې خو زه د انسان په حق له دا ګورم چې کلم زمونږ په ژوند کې په منګه باندې څه تکلیف راشي، مصیبت راشي یا بیماری راشي، نو موږ له پکار دي چې موږ په هغه بیماری کې یا په هغه تکلیف کې صبر نه کاروالو او برداشت نه کار واخلو. موږ له پکار نه دي چې موږ په هغه مصیبت کې بد ردی وایو، بلکې موږ له پکار دي چې موږ په هغه مصیبت کې د خدای پاک نوم واخلو او د خدای پاک شکر وکړو چې خدای پاک موږ د هغه مصیبت او هغه تکلیف نه آزاد کړي او زمونږ ژوند د سکون نه ډک کړي. نو په دې باندې به خدای پاک خوشحالیږي. او که موږ په هغه تکلیف کې خدای پاک ته وایو چې خدایا، تا یوازې زه لیدلیم چې په ما باندې دا تکلیفونه راولي او دا مصیبتونه راولي، نو خدای پاک به په دې باندې نورم خفه شي او خدای پاک به زمونږ ژوند نورم د مشکلاتو نه ډک کړي. نو موږ له پکار دي چې موږ د هغه بیمارو دپاره، هغه تکلیفونو دپاره د خدای پاک نه دعا وغواړو چې خدای پاک موږ په دغه حالاتو کې کامیاب کړي.
چې کلم داسې خبرې نو مونږ وایو دا خدای پاک کړی دی. مونږ چرم دا سوچ نه کوو چې خدای پاک هیڅ کلم مونږ سره بد کول نه غواړي. خدای پاک همیشه غواړي چې مونږ ښه ژوند تیر کو. دا مونږ په خپل ځان د پاره بد خوښو. مونږ په خپل غلط کار کو نو دا غي سزا بیا مونږ ته ملاويږي. کچره مونږ ښه کارونه کو او د خدای پاک د مرزي په مطابق پان ژوند تیرو، نو هیڅ کلم بیا مونږ سره داسې غلط نه کیږي او نه به مونږ ناشکر کیږو.
لکه څنګه چې مونږ په دې کیسې کې وریدل چې ډیر اسرایلیان د خدای خلاف غریدل او کله چې هغوی غریدل شروع کړل، نو خدای پاک هغوی له سزا ورکا او سزا یې ول دا ورکا چې هغوی مړه شول. خو کله چې هغوی د خدای پاک نه معافي وغوښته، نو هغوی یې بچ کړل. خو کله چې یو انسان توبګار کیږي او هغه په خپلو کړو باندې خپېمانه کیږي، نو خدای پاک هغه له یو نوی جون ورکوي.
شبانه خورې، تاسو ډیره خاص خبره وکړه. زما ملګرو، انسان که هر څومره ګناهګار وي، کغه هر سومرم په بدو لارو روان شوی، خو خدای پاک هر وخت زمونږ د توبګارۍ په تمه. زما ملګرو، چې کله مونږ د خپل ګناونو نه توبه وکړو، نو خدای پاک په دې عمل ډیر زیات خوشاليږي. نو خدای پاک بیا مونږ له یو بل موقع راکړي او زمونږ ګناونو وبخي. خدای پاک ډیر زیات مینه کوونکی ذات دی. هغه هر وخت د داسې انسان په انتظار ناست وي چې د خپل ګناونو نه یو کس توبه وکړي او د خپل ګناهونو اقرار وکړي او د خپل ګناهونو احساس ورته وشي چې زما کارونه بد دي، زما لارې بد دي، زما فیصلې خراب دي، زما دا عمل خرابو، خدای ته ما معاف کړي. نو خدای پاک ډیر په خوشحالۍ او بغیر د سملامتیا هغه له هغه د ګناهونو نه معافي ورکړي. زما ملګرو، بني اسرائیل چې مار چې چلیو، هغوی چې کله هغه د پیتلو مار ته وکتل، نو د هغوی د وجود نه هغه د مار زهر لر شول او هغوی د زهرو د اثر نه ووتل او واپس د ژوندي پاتې کېدو جوګه شول. زما ملګرو، خدای پاک د مالک عیسی مسیح ژوند زموږ د پاره په سولې کو چې هر هغه انسان چې د ګناه د اثر لاندې وي او هغه کس ته څوک چې په صلیب باندې زوړند وګوري، نو هغوی به د ګناه د اثر نه اوزي او ژوندون کې به داخل شي. زما ملګرو، دا واقعیا بلکل د خدای پاک هغه عظیم قربانۍ ته اشاره کوي کوم چې د نن نه 2000 کاله مخکې د مالک عیسی مسیح د قربانۍ دو په وسیله شو. زما ملګرو، ټول انسانانو ګناه کړې ده، خو هر هغه کس چې د خپلې ګناه اقرار وکړي، او هغه صلیب ته وګوري په کم باندې چې مالک عیسی مسیح زوړندو، نو هغوی به واپس د ګناه د اثر نه وځي او په ژوندون کې به داخل شي. زما ملګرو، د کلام مقدس همدا زیری زموږ د پاره دی چې خلکو، تاسو د خپلو ګناه نه توبه وکئ او د مالک عیسی مسیح قرباني قبول کئ، نو تاسو چې هر څومره ګناهګار یې، خدای پاک به تاسو نه هغه د ګناه زهر ختم کی او تاسو له بدنوي ژوند مقدر کی. زما ملګرو، یقینا چې تاسو به د ننني کلام نه ډیر په ښه طریقې سره د خپل ژوند د پاره ښه نصیحت اغستی وي او په دې به پوه شوي یئ چې خدای پاک یو مینه کوونکی ذات دی او هغه هر وخت زموږ د ګناه د توبګارۍ په انتظار کې دی. زما ملګرو، نن شپه چې کله تاسو د کیږئ، توده کېدو نه مخکې تاسو په خپل ژوند باندې غور او فکر وکئ چې داسې کمې خبرې دي چې د هغې په هکله تاسو د خدای پاک نه معافي غوښتی شئ. او زما ملګرو، تاسو ته به معافي هغه وخت میلو شي چې کله تاسو د مالک عیسی مسیح هغه قرباني خپلې مخې ته کیږدئ او په هغه قربانۍ تاسو ایمان راوړئ، نو بالکل د اسرائیلیانو په شان څنګه چې هغوی د هغه پیتلو مار ته وکتل کوم چې په ډاګه باندې زوړند و او هغوی بچ شول، نو دغه شان چې کله تاسو د مالک عیسی مسیح هغه وجود ته په ایمان سره وګورئ کوم چې په صلیب باندې قربان شوی زوړند و او ستاسو د ګناهونو دپاره خپل ځان قربان کو، نو زما ملګرو، پاغ سات پختې پاک ستاسو د هغه اقرار په وجه او د هغه ایمان په وسیله ستاسو ټول ګناهونه وبخي او تاسو له به یو نوی ژوند او یو نوی قوت درکی. نو زما ملګرو، هم دې خبرو اترو سره به مونږ خپل نننۍ مطالعه هم په دې ځای ودرو، او که ستاسو د دعا د پاره څه درخواست وي نو تاسو ویلی شئ، مونږ به په شریکه ټول د هغې د پاره دعا وکړو.
ندیم ارورا، لکه څنګه چې ما په شکرګزارۍ کې ویل چې زما ماما د یو څو ورځو داسې بیمارو خو اوس لږ ښه محسوسی، نو هغه به په دعا کې یاد ساتو چې خدای پاک ورله روغ جوړ صحت ورکړي.
او زما د لور د پاره هم دعا کوي، هغه هم لږ ناروغه ده چې هغه الله پاک روغه کړي.
خدای ستا شکر کوم نننۍ ورځ د پاره او د وخت د پاره خدای ستا شکر کوم چې موږ دلته یو ځل بیا راټول شولو او ستا د کلام نه لوستنه وکړله. خدای دا کوم درخواستونه چې موږ ستا وړاندې کیښودل، نو خدای ته په دې کې زموږ مرسته او مدد وکړه. او خدایا، کوم خلک چې بیماران دي، نو خدای ته هغوی له روغ جوړ صحت ورکه. او خدایا، زه د خپل اوریدونکو لپاره تا نه خاص دعا غواړم. خدای چې د هغوی په زړونو کې هر قسم حاجت وي، نو خدای ته ورله هغه پوره کا. او خدای د هغوی په کورونو کې بیماری نه وي، مشکلات وي، نو خدای ته هغه اخوا کا او هغوی له روغ جوړ صحت ورکا او شفا ورله ورکا. او خدای، زه دغه شان د هغو خاندانونو دپاره تا نه خاص دعا غواړم په کومو کې چې دشمنۍ نه وي، نو خدای ته د هغوی دشمنۍ نه ختمې کا او د مینې محبت جون ورله ورکا او د سکون جون ورله ورکا. خدایا، او خدای، زه تا نه خاص دعا غواړم چې په راتلونکي وخت کې چې کله مونږ یو ځای کیږو، نو خدایا ته زمونږ په ذهن کې خېخې خبرې واچوه او زمونږ د دې ملاقاتونو نه خدایا خلکو ته برکت ور ورسوه. دا ټوله دعا ستا په پاک نوم کې کوم. آمین.
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 زما ملګرو، تاسو زموږ دا پروګرام واورېدو، زه امید لرم چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي او تاسو به دینه ډیر څه زده کړی وي. خو د اجازه غوښتنه مخکې زه غواړم چې پتلوتلو کې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زما ملګرو، کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ یا موږ سره رابطه ساتئ، نو دینه موږ ته ډیره زیاته خوشحالي ملاويږي. نو موږ سره د رابطې کولو لپاره زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمون دا ٹیلیفون نمبر دے
00 50 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254-1054.
او زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زمونږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ او یا که چېرې تاسو زمونږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ نو دا ټول هر سبا تاسو ته زمونږ په دې ویب سایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net.
نو زما ګرانو ملګرو اوس مونږ له اجازه تراکې د خپل ځانونو ډیر خیال ساتئ. د لا پامان.